د زهرو کاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیو نی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانې ویجاړې کړې دي.
کشتی خشخار در افغانستان نزدیک به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنار او کښ سفر د نیسی شوی دی. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
و تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشي سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشي مواد ولې د بدن درې د لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کولاسکار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشئی مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه خو مندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسو بس هم نه یاست پوه شوي.
ته راځه خوشه، زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا د قومندان صاحب تلاشي مکه صاحب دا
ښه نه تاسو شی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیره اونۍ کې یې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو تر سلو ډېرې کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو تر څنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي او وایي کله دې موادو سره مبارزې ته ډېر پام ونیسي د جوړولو اندازه به نور هم ډېره سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیولسو نشي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشي موادو اندازه ډېره سوې ده. دا نشي مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هیواد بېلابېلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تېره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشي موادو جوړولو 133 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کیږي.
کشتی خشخار در افغانستان نزدیک به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت سفر د نیسی شوی دی. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړه شي او په بشپړ ډول د نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت غواړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاءالله ډیره هڅه وکړو چې نشي مواد قاچاق نه شي او په بشپړ ډول منع شي،
قاچاق هم صورت نگیره و ممنوع اعتقاد کامل به وجود بیاد.
له دې کارخانو څخه 100 لیتره تیزاب، ومان بوټي، رنګ او بېلابېل داسې کیمیاوي مواد ترلاسه سوي چې د کیمیاوي نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري. او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی، خو په وروسته ښکال د دې سازمان یو راپور وښودله چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړېدل په چټکۍ سره ډېریږي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډېره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول، اوس یې د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ته پام اړولی دی، ځکه چې د دې ډول نشي موادو قاچاق ډېر اسانه دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی په قانې معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د تولید مسله خطرناک بولی.
تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور خطره مواد هم کېدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو در سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشي موادو د تولید په سرچینه اروپا ته د دې موادو د قاچاقو په لاره اوښتی دي، ځکه ډیری نشي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 190 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. د غډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزوري سبب کیږي.
په وجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړې دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغز ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریما نکهت وایي هغه معتادې میرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارامه او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کل د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او همدا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زېږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کېږي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه ورسره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې ورسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تریاک را کزا چې په دغم کې اختک
مال دې دمون خراب کړو او دوی دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلا دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د رېږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د بدن د رېږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر دغه ستونزه پیښوي، نشه یي مواد معمولا د بدن کوم غړي په رېږد راولي، د نشې په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې رېږدي او د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي رېږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د پارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه، پښې او سر رپیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره، ډیپریشن، دا هم د بدن د غړو د رېږدېدو سبب کېدلی شي. پستونو کې چې کومه غده ده، تایرایډ په نامه، دغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د رېږدېدو سبب کېږي. همدارنګه نشه یي مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د رېږدېدو سبب کېدلی شي. او بعضی عصبي دوایانې دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپیدو د رېږدېدو سبب کېدلی شي.
تاسو د بدن د رېږد په لاملونو کې د نشه یي موادو یادونه هم وکړه. نشه یي مواد ولې د بدن د رېږدېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د رېږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل ګنګلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کوم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشه یي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل ګنګلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بده اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي د هغې د تخریب او خرابیدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشه یانو ته که فکر وکړي کاږه واږه رواني. بله دا چې نشه یي مواد د ډوفامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دوی د کموالي سبب کیږي چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د رګدیدا سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د رګدیدا سبب کیږي. د بلې خوا نه همدا نشه یي مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغیراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه رګدیدا، د پښو د لاسو رګدیدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د رګد سبب کیږي؟
ټول نشه یي مواد د بدن د رګدیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پینتازوسین، همدارنګه ټراماډول، برین سټیمولنټس یا مغز پاروونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي دا، یا شیشه ورته وایي. ټول نشه یي مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او رګدیدو سبب کیدلی شي.
د نشې په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډیر رپیږي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډیر رپیږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پرګدي کیږي ډیر خلکو پښې او لاسونه ډیر رپیږي او زړه ډیر رپیږي. او هغه کسان چې ډیر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي هغوی ډیر لاسونه او پښې د رګدیدو سبب کیږي. او د نشې په آخر مرحله کې کله چې دی نشه ډیر ضعیف کړي او نشه ډیر وخت دپاره استعمالوي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزورۍ سبب شوي، نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپو لاسونه او د زړه د رګدیدا سبب کیږي.
د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رپیدل او یا رېږدېدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوع ټارګیټ یا نښانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رپیږي نو خلک، عام خلک چې ګوري دوی یو نوع سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتما نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه رپیږي یا پښې رپیږي، رېږدي یا زړه رېږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی ته رپیدا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې رېږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کېدلی شي چې اکثر نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په آخرو مراحلو کې هم کېدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کېدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه، سر، پښې او بالاخره زړونه ورپیږي. خو داسې کېدلی شي چې بعضې نشیانو کې د علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوفامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې، دا شیان ولري، او دغه نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزېدل یې ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې دا وي عصبي سیستم د نشي پوج ډیر کمزورې شوی وي د خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري او ډېرې کسان هغه چې پرمختګ ډیر نوي کړي او د دوی سیستمونه نوي ور خراب شوي د دې امکان شته چې د نشي په پرېښودلو سره بیرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېده د منځه لاړ شي او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري د نشې په پریښودلو سره کېدلې شي چې د هغوی په رېږدېده کې یو څه اندازه خوالی راشي منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا مور
چې موږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شل چې اکبر یو بس موټر چلوي، د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډیر وخت به نه تیروي، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا تام ستړی مشی.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې موږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر موږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زموږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زموږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډي والده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندې اوسې ژوندې.
اکبر استاد، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ د خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و. څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قومندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چارس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، تا
ته ولاړشه نو دې ماته پرېږده
شکره و شکره
بله قومندان صاحب
ته دلته راشه
دا راغلم قومندان صاحب
دا موټروانانو ته چرس ته ورکه
څه شی چرس نه قومندان صاحب زه دا کار نه کوم تاسو بس نه یاست پوه شوي
ته را دې خوشه چې زه دې اورې تلاشی کوم
دا دې قومندان صاحب تلاشی مې کوي صاحب دا
خاينه دا څه شی دی تا خو ول چرس سره نشته وګوره ټول بالا پوجل له چرسو ډاک دی
قومندان صاحب ما خوشه کسب زه به ګنایم
ته یو مجرمی څنګه دې خوشی کوم دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپکیږي دا اکثر علت دا دی چې موټروانان نشه یان دي او نشي مواد تاسو ورکوي
قومندان صاحب زه خو د هوټل مزوریم د هوټل خاوند را تویل دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دي صاحب
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي واسته به کوي د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب هغه نه دی راغلی نن
نور چرس چیرې دي
نور چرس نشته صاحب
ته پولیسو سره چالاکی کوي ها ژر راته وایي چې نور چرس چیرې دي کنه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نور هم ډېره شي
صاحب په دغه پسخانه کې دي وی ګورې زه غریب سړی یم صاحب ما خوشې کوي
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی
الا کا راشه دا سړی ونیسه لاسونه ور وتړول نشه یي موادو سره په موټر کې پورته کا
صاحب نه قومندان صاحب
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو الله مرسه
د زهرو کاروان